په بغلان کې د سکرو د یو کان شپږ تنه کارکوونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرس ته ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوي. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت له ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یو کان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمني پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښاره بغداد ته واستول. دا په جرمني کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاقوړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمني د تیرې جمعې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان و بلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمني د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر پر خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ټرمپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او وریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بله لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزې کې له خپلو لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله و استعمال کول کی کتر من اول لیسه کون خو زه پرشتہ خو ری وسر به هم تاسو ټول تشریح واس پم عدد ول سم ټولګي جغرافیه مزمن شپاره سم لوسته هله د شتاس ټول کتر من اول لیسه کون کی برات روغ جوړو صحت مند او سری او د سحت یم په تنوی نو نو سکون کول سرنګ چې تاسو ټول په هیجین نو مزمر لوسته سول شپاره سم لوسته نو هله د شتاس ټول کتر من سکون کو بد تیر ورځې لوسته په پراو د کی ټول سره کړي وو سری او نو لوسته پرمال کی ولونی کتر من سکون کو نن ورځ شپاره سم لوسته سم لوسته سو درس هدف عبارت له ای پوسټ پنړی کې دوی موبایل او ټلیفون درې امپیکټس پنړی کې اټسلارم انټرنیټ او ایمیل پینځم د سپورمکیو شبکې دا هغه د پینځم مهم موضوعان دي چې نن ورځ موږ تاسو پلوس کول ول او په حق لبې په پښه پر توګه سره معلومات لاسته راو نو هله د چا ستور کډر من ځکون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه ساتي خو جواب للی ځکون کو د لوستر پای په شبو کې لمړی موږ تاسو پوسټ پنړی کې پیژنو چې پوسټ پنړی کې څه ډول کیږي او سره ول ګټه څه کیږي جواب کډر من ځکون کو کچېره موږ تاسو تیری یا هم په خاني زمونه حیوانات ته پام لرنه وکړو، نو د دې په حقله موږ تاسو پوهیږو چې په بخانی زمانو کې یا هم په تیرو نړۍ کې پوستي سیستم موجود نه و. چې د هغوی پوستي سیستم په دې ډول سره و، یعنی دوی چې وړ کوم فعالیتونه چې به دې سرته رسول، هغه که چیرې د چین هیواد و، مصر و، یونان و، افغانستان و، یا هم روم و، هر هیواد چې و، په دې ټولو هیوادونو کې به له حیوانیتو او الوتونکو څخه په ګټه اخیستنې سره لیکونه او پیغامونه به د دې په واسطه سره انتقالېده. چې وروسته د هغه څخه بیا مختلفې تغیرات پکې راغلل، چې دغه پروسه چې و په هغه وخت کې ډېره زندنۍ وه، یعنې کله چې به دی یو لیک د یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته انتقالوي، په هغه وخت کې بیا نن ورځ به دی میسج ولیکي، یا همدغه لیک چې به دی ولیکي، په دغه وخت کې به کله چې به دا شخص په پلي توګه سره، یا هم د حیواناتو په واسطه سره چې بیا دا لیک تر هغه ځای پرې رسوي، تقریبا میاشت، دوې میاشتې او حتی کال به هم وخت نیوي چې بیا به دوی ته د هغه لیک بیرته پیغام رسول کېږي. نو دا به پروسه چې به ډېره ډیزنډنی وه. خو وروسته دغه پرمختګونو په راتګ سره کله چې په اقتصاد کې پرمختللي شغلونه رامنځته راغلل، او د پوستي خدماتو په واسطه سره یې خپلې اړتیاوې د اړیکو په برخه سره مخې ته ولاړلې، نو دوی ټولو خپلې اړتیاوې د خدماتي وسیلاتو یا هم پوستي خدمات په واسطه سره پرکولې، چې په دغه وخت کې پوستي تشکیلات نیم دولتي وو او د منځنیو پیړیو تر نیمایي پورې دوام کاوه. خو دغه کار شو په کرا شکل سره یې تغیرات وموندله، او په لنډ وخت کې زیات پرمختګ وکړله، چې په اتلسمه میلادي پیړۍ کې پوستي ساحه چې وه زیاته پراخه شوله، او وی کولای شوای چې د اړیکو یو باوري وسیله په توګه سره وپیژندل شي او خلکو ته د هغوی لیکونه وسپاري. نو هیوادونو په خپلو منځونو کې د پوستي تبادلې لپاره دوه اړخیزې سراسري موافقنامې لاسلیک کولې، چې دغو موافقنامو په واسطه سره به کله چې به دوی لیک ولیکي، مثلا دوی به یو لیک ولیکي، یا بیا هم یو پارسل د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته لیږي، نو هغه شخص چې به دا پارسل لیږي، هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي، او هغه شخص چې به بیرته دغه پارسل ترلاسه کوي، هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي، چې یعنې ما دغه کوم پارسل چې تاسو استولی وو دا مې ترلاسه کړي. دوی د دواړو تر منځ به یو موافقنامه وه چې د اعتبار په توګه سره به کار سرته رسوي. چې وروسته د هغه څخه د لومړي ځل لپاره د درنو زده کوونکو د نړۍ د پوستي اتحادیه د ټولو پرمختللو هیوادونو تر منځ په 1918 میلادي کال کې د المان هیواد د پوستي ادارې کارکوونکو هرنر په واسطه سره طرح سوله، او خپل دولت ته یې وړاندیز وکړله چې دغه طرحه باید د یو کانفرانس له لارې څخه دولتونو استازو په ګډون سره ټول کسان باید وجود ولري چې بحث ورباندې وسي، او وروسته د هغه څخه ټولو ته وروپېژندل سي. نو بیا په 1923 میلادي کال کې د سپتمبر د میاشتې پر 15 نیټه 21 هیوادونو په دغه کانفرانس کې ګډون وکړله، چې دغه کانفرانس د برهان د مهدی په نامه سره یادیږي، او دغه لاسلیک شو. کله لاسلیک سو نوموړي پریکړه په حقیقت کې د پوستي اتحادیه بنسټ ګڼل کېدله. کله چې دغه پوست له عمومي اتحادیه سره ډیر سو، نو په هغه وختونو کې ډیر زیات شمیر نور هیوادونه هم سره یو ځای شول، چې د پوست د نړیوال اتحادیه په نامه سره ونمو شول، چې په 1920 میلادي کال کې د دوی د غړو شمیر 190 هیوادونو ته ورسېدل، او هم تر نن ورځې پورې دغه د پوست کوم پروسه چې د جریان لري او خلک قرباني باور کوي. نو خو ځکه کوم کو تر دې دمه پرې موږ تاسو پوسټ پنه یې وو پیژنې و سم د لوس راتلو کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو موبایل او ټلیفون اپشن، چې موبایل او ټلیفون څه ته ویل کېږي. کله موږ ځکه کوم کو د چې موږ تاسو په هیجو موبایل په اصلي ټکنالوژي کې ټلیفون یا هم موبایل په ډله ایز رسنیو کې یو له ډیرو مهمو اړیکو له جملو څخه شمېر کېږي، چې هغه څنګه موږ تاسو په جغرافي مسایلو کې د اړیکو د نیولو په برخه کې د وسیلې په توګه سره ګټ اخلو، یو لکه مثلا موږ تاسو د ځمکې آب او هوا، اقلیم معلومول، زلزلې اور لګیدنی، هم رنګ سیلابونه، سوداګریز او اقتصادي معلومات لاسته راوړل، لمریز یا هم شمسي نظام پیژندنه، دا ټول موږ تاسو کولای شو د ټلیفون یا موبایل څخه په ګټه اخیستنې سره کولای شو چې دغه په باره کې معلومات لاسته راوړو. نو یو هغه ځکهونکی چې غواړي د زمکې د جغرافي جوړښت په باره کې، یا هم د هیوادونو د جغرافي جوړښت په باره کې معلومات لاسته راوړي، هغه د لپاره دا اړینه ده تر څو د موبایل د ټکنالوژي سیستم سره باید آشنا اوسي، او موبایل څخه باید ګټه واخلي. همدارنګه کډرمنو غوړلې ځکهونکو موبایل یو له هغو وسیلو له جملو څخه دی کوم چې د لومړي ځل لپاره د ګرام همبل په واسطه سره موبایل په 1920 میلادي کال کې د اختراع شوی دی، چې د یو بي سیم په توګه سره، یعنی موږ تاسو ویلې شو چې دا موبایل چې دی یو له هغو وسیلو څخه دی چې مهمه وسیله ده. یعنی کله چې د ګرام همبل په واسطه سره لومړی د موبایل اختراع شو، نو د انسانانو ژوند کې لوی قدم و، چې وروسته بیا بي سیم ټلیفون چې و هغه په خپله د دې اختراع شو په 1920 میلادي کال کې لومړنی اختراع و، چې دغه پیغام یې د ګولیمو مارګونی په واسطه سره له اروپا څخه د اطلس سمندر څخه هغه خواته د مخابره سو، او دغه ازمایښ وشو چې د راډیو سپو په واسطه سره اړیکو نیول امکان لري، چې دغه عمل د شفاهي پیغام د لیږلو پیل چې لیوه سړی څخه و بل سړی ته د کوچني ماشین په واسطه سره انتقالیږي او په لیرې واټن او فاصله کې مرته تاسو کولی سو پیغامونه یو بل ته ولیږو. همدارنګه درنو قدرمنه زده کوونکو، په نړۍ کې دغه کوم اختراع چې و د موبایل د یو له پرمختللو اختراعګانو له جملو څخه و چې د خلکو ترمنځ یې واټن او فاصله راکمه کړله. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېرې اړیکې او چټکې اختراعګانې رامنځته شولې چې عصري ټلیفونونه د زرګونو ټلیفونونو ځای ونیوله. ملګرو ملتونو په 1991 میلادي کال کې بې پري مخابراتي جوړې کړلې، یعنې د هغوی مرکزونه یې جوړ کړل. د ملګرو ملتونو نماینده مک برایان لومړی پیغام د پاریس له یونیسکو څخه د ټولې نړۍ هیوادونو ته خپور کړل چې په 1998 میلادي کال کې د ترانزیسټور اختراع د نړۍ د مخابراتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړلې او زیات شمېر کسان یې وکول سوه چې د موبایل څخه استفاده وکړي، چې دغه موبایل دی په خپله یو له پرمختللو وسیلو له جملو څخه شمېر کېږي چې نن ورځ په زیاتره کچه سره انسانان له موبایل څخه استفاده کوي او مختلف معلومات د موبایل په استفاده سره لاسته راوړي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو موبایل وپېژندی او د هغې څخه د ګټې اخیستنې په هکله مو معلومات لاسته راوړل. اوس هم مو تاسو راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې به مو تاسو پاکس وپېژنو چې پاکس په نړۍ کې څه ته ویل کېږي. پاکس درنو زده کوونکو هغه ماشین یا هم هغه آله ده چې د هغه په واسطه سره مو تاسو کولی سو پیغامونه په لیکنې باندې سره ولیکو. مو تاسو ویلی سو پاکس دې درنو زده کوونکو د جغرافیې په ټولو څانګو کې یو له مهمو اړتیاو څخه یو هم پاکس دی چې ګټه اخیستنه د هغې په واسطه سره پیغامونه لیرې او نږدې سیمو ته استول کېږي. موږ تاسو کولی سو لیرې او نږدې سیمو ته د پاکس په واسطه سره پیغامونه یې هم لیکونه ولیږو، چې له پاکس څخه ګټه اخیستنه د اړتیاو د حقایقو او د مستند کولو لپاره په جغرافیې او نورو برخو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو ویلی سو چې د هغو له جملو څخه یو پخپل صنعتي برخه ده، سوداګري او تولیدي وسایل دي، صادرات او واردات او داسې نور برخې دي چې موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستلی شو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، فاکس نوې ټکنالوژي چې ده په 1940 میلادي کال کې د ریچارډ نرجر په واسطه سره اختراع شو او لومړنی پیغام یې له نیویارک څخه لندن ته واستوه، چې وروسته د هغه څخه په 1992 میلادي کال کې د ماشین په جوړښت کې د اجزاو کې د سمون لپاره بدلون رامنځته شو او نور پرمختګونه یې پکې منځته راوړل. او همدارنګه دغه فاکس لیکنې پیغام د انتقال وسیله ده چې د کاغذ پر مخ باندې مرتبط لیکنی پیغامونه او ریپورټونه مرتبط ستدي کې او دغه ماشین د نننه باسي او په 100 ثانیو کې یو ټاکلي ځای ته رسي. مثلا د یو هیواد څخه بل هیواد ته په کاغذي ډول سره مرتبط پیغامونه انتقالي چې فاکس میخانیکي وسیله ده چې د هغې په واسطه سره اطلاعات او اسناد په لیکنی ډول سره د یو سرعت په توګه سره انتقالي. او د فاکس ماشین له اختراع څخه وروسته تجارتي او صنعتي اسانتیاوې رامنځته شولې، چې د هغو اسانتیاوو په واسطه سره په تجارت کې او صنعت کې پرمختګونه مستر الله چې پاکس نه وځي په سوداګری او صنعتي موضوعاتو کې یو له مهمو موضوعاتو له جملو څخه کېږي، بلکې په مصنوعي سپورمکی کې هم ورڅخه کار اخیستل کېږي چې محرم اسناد او نوي کشفیات لازمي کې څخه فضا او له فضا څخه زمکې ته لیږدوي. نو الحمد لله امانه څخه مو راوتاسو ټول ویلې سو چې پاکس له ډله ایزو وسایلو څخه دی چې د هغه په واسطه سره شخصي او رسمي پیغامونه سوداګری تجارتي همدارنګه ارتباطي پرسونل دا ټول حقوقي او صنعتي معاملات او داسې نور شي دي په لنډ وخت کې مراته سولیر او نږدې سمو ته استوالې سوال ترې ګټه اخیستلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراته تاسو پاکس وپېژندی. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې مراته تاسو انټرنیټ او ایمیل پېژنو، چې انټرنیټ او ایمیل څه ته ویل کېږي. لکه څنګه چې مراته تاسو په اوسني اثر کې ژوند کوونه، مراته تاسو د انټرنیټ او ایمیل سره آشنا یو او د دې کلمې په هکله معلومات لرو. خپل ډول سره ویلی شو چې د مخابراتو ډېره نوې وسیله انټرنیټ او ایمیل دي، چې د جغرافیې او نور علومو د ژوندانه په نورو برخو کې ځانګړې اسناد سرته رسوي او په یو پرمختللو ډنو له جملو څخه شمېرل کېږي چې پرمختللې او عصري ټکنالوژي ده. جغرافیه پوهان د سیډنو په ټولو مرکزونو کې د پیغامونو د انتقال لپاره له دواړو وسیلو څخه په پراخه توګه سره ګټه اخلي، چې دغه دواړو وسیلې د دې یو له مهمو خبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه په واسطه سره پیغامونه اخلي او یو بل ته لیږي او په ځانګړي محرمانه ډول سره هغه یو بل ته انتقالوي او هر اندازه چې وغواړي په لنډ وخت کې د سرته رسول سي. چې دغه دواړو وسایلو څخه ګټه اخیستنه په ټولو دولتي سوداګریزو مؤسساتو کې په ورځني ژوند کې او شخصي ډول سره سرته رسول کېږي. نو موږ ویل څوک درمنځ کوونکو دغه انټرنیټي وسایل یو له مهم وسایلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې وون په نننی وخت کې له عصري ټکنالوژي څخه شمیرل کیږي. همدارنګه کمپیوټر د نن سیمې پیړۍ په نیمایي کې په کار باندې پیل وکړل چې په 1930 کال څخه بیا تر 1950 میلادي کلونو پورې زیاته وده وکړل. کله چې ویلیام شکلي ډیجیټل ماشین کشف کړل نو کمپیوټر نور هم وده او پراختیا پیدا کړه چې انټرنیټ د کمپیوټر ځانګړي پروګرام له جملو څخه شمیرل کیږي چې له یوې بلې شبکې په واسطه سره د کمپیوټر سره ونښلول شوی دی او بیلابیل پروګرامونه نه یوازې چې پیغامونه انتقالوي بلکې تصویرونه، علمي متنونه او نور ټولنیز، سوداګري، سیاسي او داسې نور کارونه چې دي مرتبط د کمپیوټر له لارې د انټرنیټ په واسطه سره د پام وړ شخص ته مرتبط سره سوالي سو او خپلې ورځنیسې اړتیاوې ورباندې پوره کولی شو. انټرنیټ یو تنظیم شوی سیستم دی چې د بشر په نننۍ ټکنالوژي کې د پیغامونو او اطلاعاتو په لیږد کې د چټکۍ او ښې منبع په توګه سره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بله برخه چې د مرسته سو د لوست د سپورمکۍ شبکې ده چې د سپورمکۍ شبکې یو له مهمو شبکو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې سپورمکۍ د ریموټ څنګ د نوې ټکنالوژي ډېر اصلي وسیله ده. یا هم عصري ټکنالوژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې جغرافیه په هاند دي ور کړی د جغرافیه اړوند مسایل د ځمکې په کوریا او فضا کې چې تر اوسه نه دي کشف شوي د دې په واسطه سره کشف کړي دي او انسانان کولی شي چې د دې په واسطه سره مختلف معلومات لاسته راوړي. موږ ویلی شو چې مصنوعي سپورمکۍ شبکې چې د ځمکې او فضا په حقله معلومات موږ ته لاسته راکوي د هغه رول په جغرافیه کې موږ ته لاسته څرګند دي. یعنې موږ تاسو کولی شو د مصنوعي سپورمکۍ په باره کې د کرنې، قانونو، طبیعي زیرمو په حق لسیړنه وکړو، همچنه آب و هوا، اقلیم وړاندوینه وکړو، د ځنګلونو شتون، د کبانو ښکاری سیمې، د ویډیو لښونې او سوداګریزو مالونو انتقال او داسې نورو سیمو په حق معلومات موږ تاسو د مصنوعي سپورمکۍ په حق لاسته راوړلی شو. نو سپورمکۍ مخابراتي سیستم د کمپیوټر او ټلیفون په مرسته باندې سرته رسیږي چې د سولر ټلیفون یا هم د سیل سولر یا هم سیل په نوم سره یادیږي چې د سپورمکۍ مخابراتي سیستم د نوې ټکنالوژي پیچلی سیستم دی چې له فضا څخه ځمکې ته اطلاعات لیږدوي چې د ډاون لینک او په نامه سره یادیږي او هغه پیغام چې له ځمکې څخه فضا ته لیږي د لینک او په نامه سره یادیږي چې سپورمکۍ په فضا کې د استواره کشي عمود، مایل یا هم موازي او ټاکلو مدارونو کې د ځمکې په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی چې ځینې مصنوعي سپورمکۍ له ځمکې څخه په یو واټن کې ثابتې ساتل کیږي. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو مختلفو موضوعګانې ولوستلې. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو به یو څه معلومات لاسته راوړي او اوسېږي او پوسې اوسېږي. تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال سپورمکیو شبکه تشریح کړئ، دویم انټرنیټ او ایمیل تشریح کړئ، دریم پاکس تشریح کړئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې تاسو ټول به یې په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوئ او هر سوال ته په ځواب لیکئ. نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت لپاره مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک لای وختمات مکول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا و خار یو زلی به هم تاسو ټول ته شرف واس ما مد یو لسن ټولګي جغرافیه مزمن چې پر سم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برت روغ او جوړ صحت مند او سی جو د سی حچ می وون پتن ترنه ز کون کو تاسو می لوستا سودن نه زلوش پر سم لوستي نه هله د چې تاسو ټول خو ز کون کو باندې تیر وی زلستنه په پراو د کی تر سره له خپل ځانون سره لوستلی وو سی جی او نه لوستا پرامه د کی او چم توالی ګل خوشه سکون کن وز مرافته سوش پر رسم لوست در سی اهداب یا مهاغ موزگانی که نن وز به مرافته سوش پلوست که ول ولو عبارت دیله لمده ده انرژی ده منابی و جغرافی بیش دوه امپنری کی کانون و ده هاگو اهمیت ده هاگ دوه مهم موزگانی ده چی نن وز به مرافته سوش پلوست که ول ولو پا حق ده بایی ببش پر دول سر معلومات در لسپرو نو خوش زده کون کو ستاسو در چولو درنو او گلالی زده کون کو ده پرات و جاو دکت بایله ما هیله ده چی دلوست پای پر رسرماتی او کری او یو سزده کری کدرمنه ګلالي سکون کو اوس هم د خپل نن ورځې نوې لوست په نوم باندې راګرځو. زموږ استاد د نن ورځې په نوې لوست کې لومړی موضوع چې د انرژي د منابعو د جغرافي ویش په حق ده چې نن ورځ به موږ تاسو د انرژي د منابعو جغرافي ویش په پیژنو د هغه په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کدرمنه ګلالي سکون کو کپ عام او خلاص ډول سره موږ وایو، موږ ویلې سو په ټوله نړۍ کې د انرژي منابع یو ډول یا هم یو شانته نه دي، یعنی یو ډول برابر ډولونه نه لري، بلکې د نړۍ په پیله ویلو ځایونه کې په پرمختللو برخو کې په پاشلي توګه سره موجود دي. یعنی د نړۍ په هر برخه کې په جلا جلا شکل سره او په جلا جلا ډول سره پیدا کیږي. همدارنګه نړۍ په ډیرو برخو کې انرژي سرچینې نه موجودې دي چې انسانانو له ډیر پخوا څخه د هغوی څخه په کار اخیستنې باندې پیل کړي دي او خپل ورځنیز کارونه د هغو په واسطه سره سرته رسوي. موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کومې انرژي منبع چې دي یا هم کوم قانونونه چې دي په هغو هیوادونو کې چې د انرژي منبع لکه د ډبرو سکاره، نفت او ګاز اوبه په نړۍ کې په پراخه کچه سره یا هم په پراخه اندازه سره پیدا کیږي، نو موږ ویلی سو د ډبرو سکارو زیرمې په نړۍ کې د ځینو لویو وچو لکه اروپا، آسیا، امریکا او جنوبي نیمې کرې په ځینو سیمو کې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه د اروپا کې بیا د فرانسې او بلژیک، هایلینډ، المان، پولینډ او په هیوادونو کې د ډبرو سکارو زیرمې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي او د دغو سیمو کې دغه د ډبرو سکارو زیرمې زیات پرمختللې دي او زیات اقتصادي ارزښت هم لري. نو که په لنډ او خلص ډول سره موږ ووایو، درنو زده کوونکو، هم چنان په آسیا لویه وچه کې کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان پکې میشت دی، په آسیا کې هم په جاپان او ویتنام، په شمال کې په چین، هند، ایران او همدارنګه د سایبریا د کرښې په اوږدو کې د هغې په غرونو کې هم د ډبرو سکارو زیرمې موندل کیږي چې په پراخه کچه باندې ترې استفاده کیږي او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې ترې ګټه اخلي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو منبع یا هم سرچینې موجودې دي چې د شمالي نیمه کره پرتله لږ دي. یوازې د ټولې نړۍ د رایستل شویو زیرمو په سلو کې 15 برخې جوړې کړې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو لویو وچو کې لکه په استرالیا، افریقایي او جنوبي ختیځو او جنوبي امریکا کې، په چیرې بیا په چیرې کې د ډبرو سکرو په زیاته کچه سره موندل کیږي. د دې ترڅنګ په شمالي امریکا کې د امریکایي په متحده ایالاتو کې او همدارنګه امریکا په متحده ایالاتو کې د ډبرو سکرو مهم تولید کوونکي ځایونه چې دي، ډېر لوی زیرمې پکې موجودې دي چې زیات شمېر کسان ترې استفاده کوي. نو موږ ویلی سو چې نفت د اروپا په بلژیک، انګلستان، المان، فرانسه، ایټالیا او هایلینډ کې موجود دي. همدارنګه په آسیا کې د نفتو زیرمې په روسیا، منځني ختیځ، عراق، ایران، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، قطر او کویت کې متمسکر دي او په دغو ځایونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمنو ګلولې زده کوونکو، په نړۍ کې د ګازونو جغرافي ویش کې چیرې موږ تاسو په پام کې ونیسو، موږ ویلی سو په آسیا، روسیه او یو شمېر نور خپلواک شوي هیوادونه لکه ترکمنستان چې دوی په نړۍ کې د ګازونو تر ټولو لوی زیاتې زیرمې لري، چې ایران هم د طبیعي ګازونو په لرلو سره د نړۍ یو له بډایو او شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر هیوادونو ته خپل ګازونه انتقالوي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په امریکا کې، په امریکا په متحده ایالاتو او کاناډا کې زیاتره اندازه طبیعي ګازونه تولیدیږي چې دغه د امریکا متحده ایالاتو د طبیعي ګازونو یو مهم تولید کوونکی او مصرف کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه د دې ټولو سیستم چې د هغه د فابریکو سیستم یا هم داسې نور زیات سیستمونه چې د ټکنالوژي د پرمختګ نور سیستمونه چې دي، ټول د ګازي سیستم په واسطه سره مخې ته ځي. همدارنګه نفت صادرونکي هیوادونه بیا د ګاز زیرمې هم لري، لکه د وینزولیا په نړۍ کې د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونه له جملو څخه شمېرل کیږي. نو که خلاص ډول سره موږ وایو، په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش دي، په هغو 500 نهیو کې چې د اوبو د برېښنا ډېر پرمختللی ځواک لري، د هغو له جملو څخه یو په اروپا کې لویدیځ جنوبي مرکزي سیمې دي، دویم د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالات دي، دریم په آسیا کې جاپان دي، څلورم یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې له دې پلوه څخه زیات اهمیت لري، او روسیې او اروپا په برخه کې د برازیل ختیځې غرنۍ سیمې هم له دغو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش پکې کې موجود دي او زیات شمېر پرمختګونه مخته راوړي دي او هم چنان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو په نړۍ کې یا هم د انرژي د منابعو جغرافي ویش ولوستي او د دې په حق مو معلومات لاسته راوړل، بس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت وپېژنو. یعنی په نړۍ کې قانون یا هم قانوني منبع څه اهمیت لري او د دې ارزښت څه دی زموږ تاسو په ژوند کې. ورځ کوونکو، تاسو ټول د افغانستان په برخه کې د هغوی د قانون او د هغوی د اهمیت په حق معلومات ترلاسه کړل چې قانون زموږ په هیواد کې په کومو سیمو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د هغوی اهمیت او ارزښت موږ په ګران هیواد افغانستان کې شته او څرنګه زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. نو موږ که په لنډ او خلص ډول سره ووایو، ویلی سو چې قانونونه نه یوازې زموږ په هیواد کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري ټولنو د هوساینې او اقتصاد پرمختګ لپاره ځانګړی ارزښت لري. یعنې نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې قانونو مهم رول لوبولی دی، بلکې د دې تر څنګ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کوم قانی منابع یا هم قانی سرچینې موجودې دي، د ټول بشر د هوساینې او د اقتصاد په پرمختګ کې ځانګړی ارزښت او اهمیت لري، او ټول هیوادونه د خپلو قانی منابعو د لورې څخه کولی سي خپل اقتصاد کې پرمختګ راولي. ویلی سو چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه له بېلابېلې کاني توکي لکه د سون توکي چې دي، ودانیز توکي دي، منرالونه دي، بېلابېل فلزات دي او نورو څخه په ګټو اخیستنو یا هم په ګټوره توګه سره کار اخلي. نو ویلی سو چې د ځینو په هکله موږ او تاسو مخکې هم معلومات ترلاسه کړي وو، خو موږ هغه معلومات ترلاسه کوو د هغو کاني توکو په ډله کې چې د انسانانو ژوند یې پوره بدلون ورکړی دی، د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دی، د انسانانو په ژوند کې یې نورې هم اسانتیاوې راوستلې دي. نو ویلی سو چې دا د هغو هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پراختیا په برخه کې لوړ ارزښت لري، او همچنان د هغو له جملو څخه یو په خپله د سون توکي دي لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره. دا هغه درې مهم توکي دي کوم چې د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دي او د هغوی په اقتصاد کې لا هم پراختیا راوستلې ده. همدارنګه د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، هغه طبیعي قانونه کوم چې تصفیه شوي ونه اوسېږي، یعنې ناچانه شوي نه اوسېږي، هغه هېڅکله هم د اور اخیستلو وړ نه دي. یعنې هغوی نسي کولی چې اور واخلي، خو په پیټرلوري او کیمیاوي تاسیساتو کې بیا تصفیه او بیا اور څخه د سون وړ توکو او نورو بېلابېلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ګټه ځینې اخیستل کېږي. یعنې کله چې دوی تصفیه سي، دی پیټرولي او کیمیاوي تاسیساتو څخه وروسته دی چانسي یا هم تصفیه سي، بیا نو موږ تاسو کولای شو چې په بېلابېلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ترې ګټه واخلو، او همچنان موږ تاسو کولای شو د سون د توکي په څیر باندې ترې استفاده وکړو او خپل ورځنی ژوند اړتیاوې ور باندې پوره کړو. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه کوم ګاز چې دی زموږ ستاسو په ژوند کې، دغه کوم ګاز چې دی، ګاز د سون یو له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ځمکې په قانون کې په اوبلن او ګاز ډول سره موجود دي، او موږ تاسو پیدا کولی سو. نو اوبلن ګاز معمولا یا هم په عادي شکل سره د نفتو له طبقې څخه پورته او له هغه څخه نن ورځ ډېر کار اخیستل کېږي. په ورځني ژوند کې اوس مهال ټول سیستم پر ګاز باندې ولاړ دي، که کورونه تودو د ګاز په سیستم یې تودو، که پخلی کوو د ګاز په سیستم یې کوو، که موټرونه اوس نن ورځ په چاپریال کې چلول کېږي د ګاز په سیستم باندې کېږي. یعنې زموږ او ستاسو عمومي کارونه چې دي زیاته کچه یې د ګاز په واسطه سره. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دی درنو زده کوونکو، د ډبرو سکاره. د ډبرو سکاره هم یو له مهمو انرژي لرونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د سون ماده هغه ماده ده کوم چې د نړۍ په پراخه ساحو کې پیدا کېږي، او په ډیرو ساحو کې موږ تاسو د سپزولو وړ د زمرو تاسو لپاره. همدارنګه د ډبرو سکاره چې دی په نړۍ کې د انرژي د تولید لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په پراخه کچه سره ترې ګټه ځینې اخیستل کېږي. یعنې د برېښنا په تولید کې، د کورونو په دودولو کې، د پخلي په کولو کې، د اورګاډو څخه د اورګاډو په چلولو کې، هم د هوایي څخه د کار په اخیستلو کې، او نورو ځایونو کې په پراخه اندازه سره ګټه ځینې اخیستل کېږي. او همدارنګه د دې تر څنګ په کیمیاوي صنایعو کې لکه د نیلوګیر په جوړولو کې، پلاستیک په جوړولو کې او نورو چارو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په هغو کې د ډبرو سکاره ډېر کارول کېږي، نو لوی زیرمې لري چې موږ او تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات لاسته راوړل، چې د ډبرو سکاره زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې تر څنګ قدرمنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو چې د ډبرو سکاره یو له مهمو انرژي تولیدي لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه د سون مواد څخه موږ او تاسو زیاته استفاده کوو. یو بل ډول چې د سون دغه کوم توکي چې دي درنو زده کوونکو، د نړۍ ځینو پرمختللو هېوادونو کې له هغو څخه چې استفاده کېږي، هغو له جملو څخه د سون هسته ای توکي دي چې له هغو څخه د کیمیاوي عکس العمل پر بنسټ نه، بلکې د هسته ای عکس العمل پر بنسټ باندې انرژي ترلاسه کېږي، او د هغو ډېر سون نمونه یې هم مثال چې دي یورانیم او پلوتونیم دي، چې دغه موږ او تاسو یو ښه مثال ورکولی سو چې د سپند توکي د انرژي یو له مهمو او ډېرو مهم منبع له جملو څخه شمیرل کیږي او له انرژي څخه یې د کولای سو چې رڼا، تودوخه او اورګزون کې ځواک په توګه سره ګټه واخلو او خپل ورځنیزي اړتیا ورباندې پوره کړو. همدارنګه د دې ترڅنګ فلزات د کاني توکو یو بل برخه ده چې زموږ د افغانستان په برخه کې د هغو ځینو ډولونو موږ او تاسو پیژنو او د هغو په هکله معلومات موږ او تاسو لاسته راوړي چې فلزات هم یو له مهمو صنایعو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد په اقتصاد باندې مهم اغیز لري. کله چې لومړني وسایلو پر ځای باندې فلزي سامانونه او فلزي وسایل جوړ شول نو انسانانو د تمدن په ډګر کې ګام کېښته او د دې معنا دا و کله چې انسان فلز په کلکوالي او د بڼې د بدلون وړتیا او ټینګوالي په ارزښت باندې وپوهېدي نو له فلز څخه یې د جګړې د ښکار د وسایلو په جوړولو او بیړیو چلولو او ودانیو په صنعت او نور پرمختللو وسایلو کې ترې استفاده وکړل. چې نن ورځ په فلزي شان څخه په پراخه اندازه سره کار اخیستل کېږي. یعنې نن ورځ موږ تاسو ویل چې د اقتصادي فعالیتونو لکه سوداګري، تخنیکي او نورو چارو په پرمختګ کې ډېر بریده پورې فلزي صنایعو په پرمختګ پورې تړلې دي. چې په اوس وختونو کې ټول فلزات کې اوسپنه، المونیم اوچت ارزښت لري او په زیاته کچه سره ترې استفاده کېږي. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې د ریدم پورې تاسو د لوست په حق معلومات ترلاسه کړو اوسېږي او یو څه باندې پوسې اوسېږي او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سپارنه دي چې هر سوال به په خپل کتابچو کې له ځانه سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال د انرژي د منابعو جغرافیې ویش تشریح کوي، دویم په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت تشریح کوي. نورو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې سم زده کړي اوسېږي او پیسې پوسې اوسېږي. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دله په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په خبرونه کې زموږ ملمه ده. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړی نیال کېنئ. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنوو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنوو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او که کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی شي او دا ډېر نه مصرف غواړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنوو وله هغه په ثمر ورسوو، ده اوله خبره. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورسوایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي، یو هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي. له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو؟ پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي، دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلیږي، په خاوره ته.
وبخښئ، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبانې په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولی شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی شي چې هغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیواناتو فضله مواد عباس نه ځي، هم دا د سون مواد له دې نه استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلیږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، لوګونه استفاده کوي، ستونزې په ښارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولی شو د کال سر به په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشئ، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شان کنه، دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورئ، دا زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ د عضوي او غیر عضوي زباله بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبانې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټې هم پراتې، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراتې. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو، او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو، او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، د بوی هم نه کوي، او دا هلته خپله تجزیه کیږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلیږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته اوسه.
یعنی وبخښئ، له دې نه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل بیا راتلي.
وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي، هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی د ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي، په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم تر راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. حقیقت کې فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت
نه ده. اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورشي برسه دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دنوي. نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندېږي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي. آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنی ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوی شي. خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک همدسې کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدن ته، دا بیا ویلې کوي، له تمه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څه وکړي چې څوک ښار پاک وساتي؟
وری دغه مواد د غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چیرې مدیریت چې ده. فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بیرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه د عادي خلکو نه فقیر به بازار ته خلک سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموعه کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپیریال لپاره چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطره چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لار ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتی ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور لساتې نه شروع شي او بلاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي او په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري بلبل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلمه که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې مه ترې اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و خلکو دا کار کوو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو کومه نصیبه استفاده کېده دغه خلکو به دا بېرته خرڅول دوی ته ښه منبعد عاید وه ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په دوو منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې دا موږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلېږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید نیکي خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطره چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطره یو نیم وخت بی وخته تیز بارانونه وري بیا دا اوبه بندې کړي و بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه ستونزه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي.
یوه غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سوار سه عمده عامل چې وی ګوري ویلې ته ورسي دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دای بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې پا ترې کړې بر ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویلې بند کړې او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاجان دی د غټو خارو اوسیدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله سه که چیرې د سوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفایي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفایي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کړي او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارونو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی وو چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرغه شکل باندې استفاده ونه شي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نشي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا سې که چیرې وکړی شي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه شي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای شي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې، په یوې یو بل شي کې، لوشي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ستاسو رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي. هغه ګټه نه کوي
او بیا غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بیرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بیرته خو دا مختلفې لارې دي چې موږ یې وادول کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغې ته توجه نه کوي یا اکثره ځای تاسې ورسې دا د اوبو نلکې چې دي دا لیک له ده نه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې شي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې د څومره اوبه ضایع
کېږي
دا ډېر زیات هغه ده خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې نو هغسې وچ سي بېرته همغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې ساحې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متحقق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په ښاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم یا نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي سیمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ او نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسهدار ده داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د له ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطحه د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته شوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی چې ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بېرته څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر اویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. دا یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث یو یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بېله دې نه سي. مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي یو د کار په زور پیو کې دا په زور نه کېږي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو. د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري سي چا ته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته کې خپله هم کولی سي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دي نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه. خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.